دی ډیر زیات خوشحال سو د ډیر زیات خوشحالي له امله څخه د دا هیر کړه تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل، یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسیږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسیږئ. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه، په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په هکله ده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیز پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي، او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. راځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لارې جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ، د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بې تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دی چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویې کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویې سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ور باندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مو هم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیزه پرېږدي، نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای سي، یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو د همهغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، زموږ احساسات به هم کولای شي د زموږ فکر، د زموږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه ده. هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکي روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیزه لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بېلابېلو عاطفي، فزیکي او ذهني حالاتو د جوړېدو بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیزه پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلوم دره خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې تر چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیزه پرېږدي، تر څنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکي جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښه زموږ سره سوی ده، د هغې پیښو مطابق کوم فکر چې موږ لرو هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډیر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو ډیر ژور، کچیر موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کیږي، عاطفي ناروغتیا، روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کیږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخصونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې تر څنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هرڅه زده کړي وو. راځو دای ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو، یعنی هغه احساس چې موږ لرو دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ او تاسو هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یو پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا کچیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفی رامنځته کیږي، نو مثلا د یو امتحان په اړه، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو یا تشویش ور باندې لرو، معلوم در خبره ده چې همدغه اندېښنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو، د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي. که چیرې منفي فکر وکړو، منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي. مګر که چیرې د یوې شی پیښې په هکله موږ فکر وکړو، بیا مثلا یو نوی فرصت، یو د یو څه داسې په هکله موږ فکر وکړو چې هغه ښه اوسي یا یو ښه نتیجه ولري، نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي. نو همدغه افکار هغه څه سوچ موږ ته احساسات را پیدا کوي، او احساسات بیا پر افکارو باندې تاثیر کوي. زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي، یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي. کله چې موږ یو خاص احساس وو، یا یو خاص احساس لرو، مثلا خوشي، مثلا ډیر خوشاله، یا ډیر خفه یو، دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیر ځله شکل ورکوي، زموږ فکرونه ته شکل ورکوي. مثلا کله چې موږ خوشاله یو، موږ مثبت فکر نه کوو او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کړي. کله چې خفه یو غمجن یو په دې وخت کې بیا زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې راپیدا کیږي. منفي فکرونه کوو چې دا بیا موږ ته ځینې مشکلات راپېښ شوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي. نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپلې اغیزې لري. د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر ځو دا چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي. فکرونه او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو زموږ فکرونه هم تغیر کوي او کله چې کوم فکر چې موږ لرو زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي. چې دغه ګډ تاثیر له مخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو. مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو. که چیرې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا دغه ستونزه زه حلولی سم دې ستونزې ته زه حل لاره پیدا کولی سم، نو موږ به د ډېر اعتماد د ډېر ارامتیا او د ډېر سکون احساس وکړو. چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي، موږ ته ځواک راکوي او موږ د هماغه ستونزې سره مبارزه کولی سو. که چیرې موږ خوشحاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو موږ احساسات هم مثبت دي، موږ نور هم خوشحاله کیږو، نور هم قوي کیږو، نور هم پیاوړي کیږو. مګر که چیرې منفي اړیکې ته راسو، که چیرې زموږ افکار منفي اوسي، فکرونه مو منفي اوسي، مثلا زه نسم کولی چې دې ته برلاسي سم یا زه دا څه نسم کولی لاسته راوړم، نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي، فشار راباندې راځي. دا احساسات بیا زموږ ذهن ته ډېر منفي فکرونه راوړي. د منفي شیانو په هکله خبرې کوو او احساس مو هم منفي کیږي. راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو. اول ځان پوهاوی او فکر کول دي. د خپل احساساتو لپاره، د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی. کله چې موږ په دې باندې پوه سو چې څه احساس کوو، ولې دا احساس کوو، نو بیا وروسته موږ کولای سو ذهن شي اداره کړو او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپلو احساساتو په اړه فکر وکړو، د هغه لاملونه وپیژنو، د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو. نو دلته موږ کولای سو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو. ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو. مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې زموږ احساسات هم مثبت سي. نو هڅه وکړئ چې کله چې ستاسو فکرونه منفي سي تاسو مثبت ته بدل کړئ. مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست، تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دغه ستونزه حلولی سي، نه یوازې د منفي اړخونو څخه. باید دلته که هر څه منفي اوسي، تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ. د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ. مثلا ژوره ساه واخلئ. د مراقبې څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره، د خپلو احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ. هر هغه څه چې تاسو آراموي، ستاسو ذهني فشار او اضطراب راکموي، تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ. ژوره ساه اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي، خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ. د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ. دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ. د هغه باوري خلکو سره تاسو خبرې وکړئ، خپل دا به تاسو سره کومک کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او د هغه احساساتو په هکله پوه سئ. او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نورو سره شریکوئ، دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي. خپل احساساتو ته ارزښت ورکړئ. کله چې تاسو پوه سئ ستاسو احساسات څه دي، نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ. احساس هر احساس یو څه درکوي، نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ. پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیزه پر فزیکی روغتیا باندې. زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیز لري. په لومړي سر کې موږ تاسو هم احساسات وپیژندل او هم فکرونه وپیژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي، په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو، په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نرمال کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ تاسو منفي فکرونه ولرو او منفي احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ تاسو د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو، منفي احساسات پیدا کوو، او کله چې منفي احساس ولرو د یو شي په حق له منفي افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره به زموږ منفي احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفي فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچیری په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي. نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. کچیری مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هر څه نارمل روان دي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې دا پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. صورت لونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو څه کوونکو هیله د چیرو خو جوړ بیاسته وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په حق لده. د احساساتو په حق موږ معلومات لاسته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العملونه دي چې هغه انساني د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات، یعنی کچیر موږ د یوې پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کېدای شي د خوشي احساس وسی، کېدای شي د غوسه احساس وسی، کېدای شي د خفګان، ویرې یا هم شرم احساس وسی. چې دا ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات وسی، کېدای شي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شامل میږي او کولای شو چې د نور سره د نور خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کوم. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس دي، چې محبت بیا د یو شي سره، د یو کس سره موږ د ژورې اړیکې، د درناوي او د پاملرنې احساس په موږ کې را پیدا کیږي. او دغه محبت یا د مینه هم د انسان په اړیکو باندې د چې انسان سره ډول اړیکه جوړي، د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني ارامتیا سبب هم ګرځي. هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي، هغه که د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي، هغه که د همکارانو، د دوستانو، د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي، دا انسان ته یو ډول ذهني ارامتیا ورکوي. بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی، چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی، یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي. کله چې موږ په یو ځای کې، په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو، دا د امنیت احساس دی. چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو، د خطر څخه لري یو، او دا هم یو ډول ذهني سکون، ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي. بل د مبارزه او هڅې احساس احساس دی چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچیری موږ په ګډه تمام سي یا مبارزه وکړو هڅه وکړو بل اخر بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسیږو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني ارامتیا مو هم شکیږي موږ ذهنن سکون او ارامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټولو شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو مثلا که چیرې هغه کورنۍ وي که چیرې هغه دوستان وي یا هم نوي فرصتونه وي هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کړو یا شکر وباسو نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي د سکون او د ذهني ارامتیا سبب ګرځي کچیره دغه مثبت احساسات موږ ولرو کچیره د امنیت احساس ولرو مبارزه او هڅه وکړو د شکرګزاري احساس ولرو ترڅنګ کچیره دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم زموش پر ذهن باندې یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموش ذهن زموش بدن نور هم پیاوړی کوي زموش ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو کولای سو په شانساني سره ټولنیز اړیکې جوړې کو ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی کله چې یو انسان ذهني ارامتیا ولري باغه کې مثبت احساسات وي هغه د هر څه سره راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکې جوړې کی د خلکو په منځ کې وسی د خلکو سره خبرې وکي نو دلته ټولنیز اړیکې هم شي کیږي او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته د انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په شته غسرم د پرمختګ کول کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي موږ ته د روحیه راکوي د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو نور هم مبارزه وکړو تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې شو سي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو د احساسات بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان د ویرې د غصې د اندېښنې او یا هم په نورو ناخوشي په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي مثلا خفه وسی یا د یو څه څخه ویر لري یا هم داسې یو حالات وي او داسې یو وخت وي چې هغه ورسخه ناخوشه وي یا هم مثلا د قهر احساس لري چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي د احساسات بیا ممکن مشته موقتی راحت راکی مثلا د کچیره د قهر احساس لرو په هغه هم هغه کړه کله چې خپل غصه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی مګر کچیره دغه اوس محل پات کېدل یا دغه احساساتو اوس محل دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري مثلا کچیر هغه قهر وسی کغه خفقان وسی کغه ویره وسی یعنی اوج مهاله وي په دې وخت کې به دا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي هم په ذهني لحاظ موږ نارامه وسو او هم موږ ځینی فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي او موږ ته ستونزې پېښوي د منفي احساساتو د جملې څخه یو هم غصه ده چې غصه هغه احساس چې باغه کې د یو څه مثلا کېدای شي چې هغه یو ناوړه پیښه وسی او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویه لامل د احساس رامنځته کیږي مثلا یو ډیره بده پیښه واقع شوې ده یو ناوړه پیښه واقع شوې ده یا داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوشونه وسی زموږ د توقع زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په هکله کم عکس العمل چې موږ کار کوو یا کم عکس العمل چې موږ په وجود کې پیدا کیږي هغه ته غوسه ویل کیږي چې غوسه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي ذهن منارامه کیږي او کچیرې دغه قهر یا د غوسه کنټرول نسی نو بیا ممکن شخړې رامنځته سي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ سي مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي داسې یو څه چې هغه زموږ خلاف اوسي یا زموږ خوښونه اوسي او دلته زموږ قهر وپارېږي که چیرې خپل دغه قهر یا د غوسه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو نو دلته حتما موږ یو څه وایو یو بد څه وایو یا شخړه کوو یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کې هم لمنځ ولاړ سي هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي بل ډول بیا د خفقان احساس دي چې دا بیا د یو دردونکې پیښې په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دا احساس څرګندېږي یو دردونکې پیښه واقع سوې ده د هغه په وړاندې کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي چې دا احساس بیا موږ ته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي نو کولای شي خپل هدف هتا او پیژنو او دغه د لپاره کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو دغه څه د مینځځي کله چې انسان د خفقان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښت احساسوي په ژوند کې خپل هدف د لاس ور کوي خپل هڅې ته دوام نور کینو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري یا هم د وی نه معلومه نتیجې په وړاندې یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجې نه وی معلومه مشبيره لري کچې د دې کار نتیجه منفي وسی یا کچې مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي هم کېدای شي چې د وی نه معلومه نتیجې څخه بیره وي چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترڅو پرمختګ وکړو او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکړو نو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفي قضاوتونه کوي خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو سي د منفي قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بې کفایت احساسوي ځان نیمګړی احساسوي ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راښکته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې په دې کې د یو ناپیژندلی یا هم د راتلونکو په حق له موجندیش نه لرو یو څه نه دی واقع سوی یو څه نه دی پېښ سوی نه پیژنو نه په خبر یو چې څه به وسی د یو معلومه نتیجې په حق له یا هم د خپل آینده یا راتلونکو په حق له موجندیش نه لرو چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي چې کچیر امتحان ولرو د امتحان په حق له د هغه د نتیجې په حق له یا هغه د سوالونو په حق له کله کله موجندیش نه لرو دغه ته سټرس یا استراب ویل کیږي چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کوي مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغه نسی کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې کچیر هغه امتحان هم اوسي دی نسی کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري کچیر دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي کچیر مثلا اوږدمهاله وي نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزو سره موږ مخامخ کیږو رسولت چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو د منفي احساسات اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو پیدا سوي دي ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ د مثبت شیانو په حق تاسو فکر وکړئ چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حق له خلکو سره خبرې وکړئ د خپل دوستانو سره د خپل ملګرو سره چې دا د احساساتو د منفي احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده دغه احساسات ټول طبيعي احساسات دي نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشاله ژوند ولرو ترنو ځکه کو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر څو کې درس مو په لوي مهربانه رب سپارم خدای مو ملسه